مشال ریډیو د وخت د سهار لس بجې سو نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2012 میلادي کال د دسمبر 28 نیټه ده. زه احمد شاه زمی یم او د مشال ریډیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري د افغانستان د خوست ولایت په زړه هوایي ډګر کې ځانمرګي برید شوی دی. بلخوا د عوامي نېشنل ګوند مشر وایي د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونه باید ترهګرو ته ترهګر وایي، خو د ترهګري له منځه وړل د ریاستي ادارو کار دی. په خبرونه کې به دا هم واوري چې د هغو 21 افغانانو مړی به په څو ورځو کې افغانستان ته ولېږل شي چې تېر اونۍ د یونان ساحل ته نږدې په اوبو کې ډوب شوی و. د روانې خبرونې په پای کې پلوشه پروګرام هم لرو. خپل مړي سر کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي. لمړی د مهمه خبرونو سره ټکی، د افغانستان د خوست ښار د زړه هوایي ډګر له ختیځ دروازې سره ځانمرګي برید شوی دی چې د لومړنیو رپورټونو له مخې عام وګړو او د سکول ماشومانو ته ماشومان ټپي کړي دي. د امنیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د ترهګر له منځه وړل هغه وخت ممکن دي چې د دوی پټنځایونه ختم کړل شي، او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې پخلی کړی دي چې د روانې میاشتې په پیل کې د یونان په ساحل کې په ډوبه شوې کښتۍ کې 21 افغانان هم وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان د خوست ښار د زړه هوایي ډګر له ختیځ دروازې سره ځانمرګي برید شوی دی چې د لومړنیو معلوماتو له مخې عام وګړي او سکول ته تلونکي ماشومان پکې ټپي شوی دی. له سیمې د مشال ریډیو خبریال وایي چې د خوست امنیه قومندانۍ د دې ځانمرګي برید پخلی وکړ، خو د مرګ او ژوبلې په اړه څونه ویل. بل پلو د وسلوال طالبانو ویان زبی الله مجاهد د مشال ریډیو خبریال ته ویلي چې دا برید د دوی یو ملګری پر هغو عام وګړو کړی دی چې د ده په وینا له امریکایي پوځیانو سره مزدوري کوله. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د ترهګرو له منځه وړل په داسې توګه ممکن دي چې د هغوی پټنځایونه ختم کړل شي. اسفندیار ولی خان ویلي دي چې د پاکستان ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه دي د ترهګرۍ پر ضد خپل دریز ولس ته په ډاګه کړي. د هغه په وینا د ترهګرۍ په اور کې پښتانه او د هغوی وطن تر ټولو زیات سوزي. اسفندیار ولی خان دا خبرې د سه‌شنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې د خپل ګوند تر یو مهم غونډه وروسته له مشال ریډیو سره داسې وکړې.
دا دې چې دا کوم سانچوریز دی دا بسوک تبا کوي. د ټیرریزم ختمې دل دا د ریاست کار دی، دا د پولیټیکل پارټي کار دی. مونږ د ریاست نه به دا ډیماند کوو.
د یو پښتون په ځواب کې اسفندیار ولی خان وویل چې دوی به په هیڅ قیمت هم له سیاست او انتخاباتو لاس وانه خلی. عوامي نېشنل ګوند د وزیرستان په ګډون په هغو ټولو سیمو کې د پوځي عملیاتو غوښتنه کړې ده چې د دوی په وینا ترهګر پکې پټ دی. د لغ ورسته دا چې د تیر شنبه په ورځ د دې ګوند لوړپوړي چارواکي او د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر بشیر احمد بلور د وسلوال طالبانو لخوا په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې پخلی کړی دی چې په هغه غیر قانوني کډوال وړونکو کښتۍ کې 21 افغان نان هم وژل شوي وو چې د روانې میاشتې په پیل کې د یونان په ساحل کې ډوب شوي وو. دا کښتۍ له ترکیې څخه روانه شوې وه او د طوفاني موسم له کبله د دسمبر پر 14 نیټه د یونان په ساحل کې ډوبه شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د سه شنبې په ورځ په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
دې کښتۍ نه شاوخوا 21 مړي پیدا شوي دي، او د یونان د میتلینی په نامه ښار یو روغتون کې ساتل کېږي. بهرنیو چارو وزارت یو خصوصي تیاره د افغاني شرکت نه په کرا نیولې ده، او هیله مند دي چې په راتلونکو څو ورځو کې دا تیاره د بهرنیو چارو وزارت یو هیئت سره یونان ته پرواز وکړي، او زموږ د هیوادوالو اشتاد بېرته هیواد ته راستانه کړي او د دوی کورنیو ته یې تسلیم کړو.
په دې کښتۍ کې د مرتضی محمدی په نامه یوازینی ژوندي پاتې شوی کس ویلی دی چې دا کښتۍ د ماهیانو د نیولو لپاره جوړه شوې وه چې له 100 تر 15 کسانو پکې ځایېدل. د هغه په وینا په وجلسو کې مېرمنې او ماشومان هم وو. په دې کښتۍ کې د وجلسو نورو کسانو د هویت په اړه په سمدستي توګه څه نه دي ویل شوی. په مصر کې د ټول پښتني په ترڅ کې رایه چونکو په پراخ اکثریت د اسلام پلو ملاتړ لرونکي اسانوي اساسي قانون منظور کړی دی. په دې ټول پښتنه کې د ووټاک لرونکو له درو یوې برخې خلکو خپل رای اچولې دي. چارواکي وایي چې د ټول پښتنې پایلې ښیي چې 3.8% رای اچونکو د دې قانون د خپلولو ملاتړ کړی دی. خو په مجموعي توګه د مصر له 25 میلیون آبادۍ څخه د دې ټول پښتني پرمحل د رای اچولو کچا یوازې 3% شودل سوې ده. چارواکي زیاتوي چې دوی داسې هیڅ انتخاباتي درغلي نه ویني چې د دې ټول پښتني پایلې بدلې کړي. د ولسمشر محمد مرسي او اخوان المسلمین په ګډون د دې قانون ټول پلویان په دې نظر دي چې له دې سره باید په مصر کې کراري او اقتصادي نوښت رامنځته سي. د دې قانون له منظورۍ سره اوس مصر دې ته جوړ دی چې په 2 میاشتو کې دننه پارلماني انتخابات پکې ترسره سي. د اصلاحاتو پلوه اپوزیشن ملاتړي دا قانون له دې کبله ردوي چې د هغوی په وینا نه د نړیوالو حقونو او نه هم د میرمنو او لژکیو د حقونو د ساتلو جوګه دی. ریپورټونه وایي چې د کزاکستان د سرحدي ځواک په هغه الوتکې کې سپاره 8 کسان ټول وژل سوي دي چې د سې شنبې په ورځ د دې هیواد په جنوب کې لویدلې ده. دا الوتکه د کزاکستان د جنوبي سیمې مرکز شیم کینت ته نږدې لویدلې ده. د دې هیواد د امنیه ملي کمیټې د دې پخلی کړی دی چې په دې الوتکې کې 9 د الوتکې کارکوونکي او 40 نور کسان سپاره وو. د دې کمیټې په وینا په دې پیښه کې د هیواد سرحدي ځواکونو مشر تورګن بیک ستامی بکو هم وژل سوی دی. نوموړی د روان کال په جون کې له هغه وروسته د کزاکستان د سرحدي ځواکونو مشر ټاکل سوی و چې د چین پولې ته نږدې له لرې ځای د سنبالېدونکي بم په یو چاودنه کې د دې هیواد 14 پولیس ساتونکي عسکر وژل سوی و. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د افغانستان د خوست ولایت په زړه هوایي ډګر کې ځانمرګي برید سوی چې ځینو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا عوامي نیشنل ګوند مشر وایي د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونه باید ترهګرو ته ترهګر وایي، خو د ترهګري له منځه وړل د ریاستي ادارو کار دی.
ټیروریزم ختمېدل دا د ریاست کار دی، دا د پولیټیکل پارټي کار دی. موږ د ریاست نه بدار ډیماند کوو.
په پاکستان کې عام انتخاباتو ته لږ مده پاتې ده. دا ځل به خلک د کومو سیاسي ډلو دریز خوش کړي؟ د سیاسي چارویو کارپو وایي
داروانو ټول ټاکنو کې به دا سوال خلک خامخا کوي چې تاسو ولاړ په کومه غاړه یې، په هغه غاړه ولاړ یې کومه غاړه ته چې دا شر دی، شدت دی، جنگ دی، ترهګري ده، او که په هغه غاړه ولاړ یې کومه غاړه ته چې د امن مفکوره ده، د پرمختګ مفکوره ده.
په خبرونه کې به واوري د هغو 21 افغانانو مړی به په څو ورځو کې افغانستان ته ولېږل سي چې تېر اونۍ د یونان ساحل ته نږدې په اوبو کې ډوب سوي وو. د روانې خبرونې په پای کې به د میرمنو په اړه ځانګړې اونۍ خبرونه په لوشا کې واوري چې په خیبر پښتونخوا کې د بدامنۍ سربېره نجونو تعلیمي هلو ځلو ته دوام ورکړی دی.
موږ ډېر خوشاله شو چې نو کول سکول نه شروع کړ. په موږ باندې ډېر پابندیانې وي، طالبان هیڅ سکول ته ورنځي، موږ ډېر خفه وو، زموږ سکولونه وران شوي وو.
په روان خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. لکه څرنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، نن سهار د افغانستان د خوست ولایت په زړه هوایي ډګر کې ځانمرګي برید سوی دی. د دغه برید په هکله د تازه معلوماتو شریکولو لپاره دا وخت موږ سره د مشال رادیو خبریال نجیب الله لوخیل له سیمې څخه د ټلیفون پر لیکه دی. نجیب الله لوخیل، مهرباني وکړئ د دغه برید په اړه که څه نور تازه جزئیات سته اوریدونکو ته واوروئ چې دا برید څه وخت په کومه سیمه کې رامنځته سو او څه تلفات یې واړول.
لکه څنګه چې وړاندې یادونه وشوه، نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د خوست د زاړه هوایي ډګر په سیمه کې چارته د امریکایي پوځیانو د چیفمن په نوم باندې یوه پوځي اډه ده، د هغې په شرقي دروازه کې د موټر بم برید شوی ده. د دې چاودنې غږ په ډېر قوت سره تر لرې سیمو واورېدل شو، خو د خوست امنیه قمندانۍ چارواکو یوازې د برید پخلی وکړ او د نورو جزئیاتو له ورکولو څخه یې البته رسنیو ته ډډه کوله. په ټولیز ډول په خوست کې ټپیان د درملنې لپاره د خوست ولایتي روغتون ته چې حکومتي روغتون دی، همدارنګه کومکي او متون بابا په نوم باندې دوه روغتونونه دي، خصوصي روغتونونه چې دلته لیږدول کېږي. کله چې موږ د ټولو روغتونونو ته ورغلو او د خوست د عام روغتیا د رئیس ډاکټر امیر بشار احمدزی منګل سره هم تماس ونیو. هغه روغتونونو ته ټپیان نه دي وړل شوي، یوازې دوه تنه ټپیان چې حالت یې شدید و هغوی د بېهوشۍ په حالت کې و. کومکي روغتون کې تر درملنې لاندې و. موږ هڅه کوو د دوی سره خبرې وکړو. هر کله چې دوی د بېهوشۍ په حالت کې و نو موږ په دې کار باندې بریالي نه شو. البته دا کسان هم چې ټپیان شوي دي دا ډېره لرې فاصله کې و. په دې لحاظ باندې داسې ګمان کېږي چې د دې مرګ ژوبله به زیاته وي. خیال تنهایی میشد هغه هم نه غوښتل چې غږ ثبت شي راډیو لپاره خپل غږ ورکړي. وی ویل چې ده په خپلو سترګو باندې یو سپین رنګه سراچه موټر ولیدی چې همدې چکمین شرقي دروازې ته یې ځان ورسوه او ځان ته یې چاودنه ورکړه، موټر ته یې چاودنه ورکړه. دا هغه دروازه ده، شرقي دروازه، چې عموما هغه افغانی کارگران او افغانی کارکوونکي چې د خارجي مصرف دي په همدې دروازه هوایی دگر تا داخلی گی او همدارنگا دیر سره نگدی دوی خپل نقلیه وسایت که موترون نلری او که موتر سایکلون نلری او که نور تلری همدار تای پارخ کری. نو داسه مسئلشته چه زکا به حال تا مرشو بلزیاده وی چه دا کتمت حقا وقت چه باید افغانی کارگران اول خارجان و سرکار کنون که همدی هوایی دگر تا داخل شی وای. خو معمول دا شایده کلا چه خارجان باندې برید کېږي نو دوی هغه مړي او زخمیان او ټپیان خو لومړي سر کې خپل روغتون ته لېږدوي او هغه ساحه محاصره ساتي او خبریالانو ته و نورو خلکو ته د دې اجازه نه ورکوي چې هغه ساحې ته داخل شي. په هر ترتیب تر ډېر وخته پورې په هغه سیمه باندې چې پکې بمي چاودنه رامنځته شوه په هغې باندې چورلکو د هوایي د خارجي ځواکونو چورلکو په هغې ځای باندې ګزمې کولې. بلخوا ذریح الله مجاهد مشال راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې دا موټربند دوی کړی دی، البته د یو ملګري د عمر په نوم باندې یو ملګري کړی دی او په دې کې شاوخوا سلو نفرو ته هغې داخلي کسانو ته چېرې خارجانو سره یې کار کولو مزدوري ورسره کوله یا یې ماموریت ورسره درلودو هغوی ته یې مرګشو کاړولې ده.
ډیره مننه نجیب الله لوخیل د تازه معلوماتو شریکولو. لکه څنګه چې مو واورېدل د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د خوست د نننی ځانمرګي برید په غاړه اخیستې ده چې یو شمیر ولسي وګړو ته د تازه راپورونو سره سم مرګ ژوبله اړولې ده، خو کره شمیره تر اوسه نه ده معلومه.
دا مشال ریډیو ده.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې د ډرون بریدونو په ضد خبرې کوونکي باید د ترهګرو د موجودیت او د ځانمرګو بریدونو په ضد غږ پورته کړي. نوموړي د پاکستان له ټولو سیاسي ګوندونو څخه غوښتنه وکړه چې ترهګرو ته باید ترهګر وای او د ترهګرۍ پر مسله سره راټول سي او یوه واحده تګلاره خپله کړي. نوموړي له ریاستي ادارو وغوښتل چې د ترهګرو په ټنځایونه له منځه یوسي. په دې هکله نورها له پېښور خالد خان راکوي.
دا عوامي نېشنل ګوند مرکزی صدر اسفندیار ولی خان ټول سیاسي او مذهبي ګوندونو باندې غږ کړی دی چې د ترهګرې په ضد خپل موقف کام ته څرګند کړي، ځکه چې د ترهګرې په دې اور کې پښتانه او د پښتنو سیمه د ټولو نه زیات سوځيږي. پېښور کې د خپل ګوند یو اهم غونډې وروسته اسفندیار ولی خان د حکومت او ریاستي ادارو نه غوښتنه وکړه چې کوم وسلوان د حکومت ټینګښت نه مني او د تشدد لار نه پرېږدي نو د هغوی په ضد دې سخت او مؤثر ګامونه پورته کړی. د اوایل چې ترهګر یو ګوند یا یو کام نشي ختمولی، بلکې دا به هله ختمیږي چې ترهګرو پټ ځایونه ختم کړی شي.
اچن بشه واړه ده خو دادی چې دا کوم سانچوریز دی دا به څوک تبا کوي. ګوره ما خو تا ته وې در ټیرریزم ختمېدل دا د ریاست کار دی، دا د پولیټیکل پارټي کار دی. موږ ریاست ته به دا ډیماند کوو.
دا یو پښتنه په جواب کې اسفندیار ولی خان اوایل چې دوی ته پته ده چې ځینې سیاسي او مذهبي ګوندونه اوس هم د وسلوالو ملاتړ کوي او د هغوی هیڅ قسم غندنه نه کوي، خو بیا عوامي نېشنل ګوند پلاوی به دغه ګوندونو مشرانو لذي او دوی ته به وایي چې ترهګرۍ په جنگ کې خپل پوزیشن کام ته څرګند کړي. اسفندیار اوایل چې د بشیر بلور مرګ د دوی ګوند لپاره ډېر لوی زیان دی، خو دوی به سیاسي عمل او هلې ځلې نه پرېږدي او راتلونکي راتلونکو ټول ټاکنو کې به خپډاګه برخه اخلي.
بالکل مونږ به الیکشن ته ځو. الیکشن نه پیسې قیمت مونږ نه شاته کیږو، د سیاست نه پیسې قیمت مونږ نه واپس کیږو.
دا عوامي نشول ګوند مشاورتي باډې یا تھنک ټینک غړو پاکستان کې د ډرون بریدونو هم مخالفت وکړو او وی ویل چې دغه بریدونه د ملک په ازادۍ او خود مختاري خلاف ورزي ده. خو بیا هغه ګوندونه د بارانو خلکو ملاتړ ولې کوي؟ څوک چې د ځمکې په لار پاکستان ته دننه راغلي دي او دلته خلک وجنه او ترخګري کوي. د یو پښتنې په ځواب کې د عوامي نشول ګوند مرکزي ویان سینیټر زید خان مشال ریډیو ته وویل چې د سیاسي ګوندونو او جمهوري حکومت فرض دي چې د سیاست په لار یو شخړه هواره کړي او بیا د امنیتي ځواکونو او نور ریاستي ادارو ذمہواری ده چې د وسلوالو پر ځایونه د طاقت په ذریعه ختم کړي.
چې اول به مونږ د خپل ګورنمنت سره خبره کوو، د فیډرل ګورنمنت سره چې زمونږ یا د پولیټیکل پارټو سره ذمہواری ده او بیا د سټیټ او د سټیټ د ادارو سره ذمہواری ده. نو ظاهره خبره ده چې کوم نقطې ته ورورسو هغه نقطه به هغه مخکې دي. او ته وایي چې دا ذمہواری د دې پورې خو د پولیټیکل پارټو ده، خو دې نه اخوا بیا د سټیټ ده او د سټیټ د هغه ادارو ده چې هغه امپلیمنټ کوي یو څه. نو ظاهره خبره ده همدغه خبره به هلته کیږي چې آیا دا چې کوم د هغې امجګا دی یا د هغې اډی دی یا د هغې پناګا دی، نو هغه پناګاز د پاره خو یو پولیټیکل پارټی نه شي ختمولی. که خبرو ته کینی خبرو ته راځي ٹھیک خبره ده، که نه راځي نو بیا نو کسنګ چې په سواد او ملکنډ ویژن ستندیار خان بار بار خبره وکړه. همدا و شو شاول مونږ مذاکرات وکړو که مذاکرات نه پس هغه ونوند نو بیا هغه ته مونږ چې استاد کار دی نو دغه بیا ظاهر خبره دغه کار دی، هغه خپل ذمہواری پوره کوي.
اسفندیار ولی خان اول چې هغه به ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره ډیر زر لیدل کوي او د خپل ګوند دغه غوښتنو او تحفظاتو په حق لبه خبروي. دا یادونه ده چې د عوامي نشټل ګوند دغه غونډې د خیبر پښتونخوا حکومت دغه غوښتنه وکړه چې د بشیر احمد بلور مشر زوی هارون احمد بلور د وزیر اعلی خصوصي سلاکار یا مشیر وټاکي او هغه ته د پلار هغه پاتې حکومتي چوکي اوسپاري. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غله مشال ریډیو خبري. په پاکستان کې د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان وایي چې د بشیر بلور تر مرګ وروسته باید چې د تراګرو خلاف ټولي سیاسي او پوځي ډلې یو موټی سي او له هیواد د تراګري د منځوړو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر په دې اړه راپور جوړ کړی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
مشال ریډیو سره خبرو کې داوا مين شلګون سینیټر عبدالنبی بنگش وویل چې سینیئر صوبائی وزیر بشیر احمد بلور باندې له حمله وړاندې داوا مين شلګون دوه نور غړي علمزیب خان او شمشیر خان هم د ترخه غریخ کار شوی دي او د غرنګ د پاټې دو مشر اسفندیار ولی خان په ګډون یو شمیر غړو او مشرانو باندې هم حمله شوی دي او اوس وخت راغلی دی چې ټول کام او سیاسي ګوندونه د دې ترخه غری پر ضد یو موټی شي. نوموړي مشال ریډیو ته زیاته کړه،
د ملک د دنیا د ټول من پسند کو اتنو تا اوی پیغام ورکړو تک دې خلکو نه د ملک او د منګا انده نه شنو خلاصول غواړي نه د مختکیږي او ټول بو یو کېږي او د ګومه ګوله کمی خبرې د تزلزب ولا خبرې او د منافقت ولا خبرې دا پر خودل غواړي ځکه دا طوفان تر کم را روان دي. دا به صرف ان پی ټیکته یو خند دی ورته اخر به دا طوفان خو خپل مخه کوي کنه.
د غرنګ د سیاسي او سیمهیزو چارو ته ځیکار خادم حسین مشال ریډیو ته وویل چې د سیاسي ډلو سره سره پوهانو او دانشورانو لا هم پکار دي چې ترهګری د مخنیوي لپاره خپل کردار ولوبوي.
دا وخت دی چې د پاکستانی ریاست په حواله یو واضح نقطه نظر مخې ته راشي. لومړی حواله خو د خلکو د کم خلک چې د عمل پیژني، کم خلک چې سوچ کولی شي، دانشورانو ته مخې ته راتلل پکار. په دویم حواله د سیاسي ګوندونو ته دا سوچ پکار دی، داسې ګوندونه چې هغه دې سره همدردي ساتي که د هغې دا خیال وي دهشتګردی یا د ټول عمل نه به دې پخپله بچ شي، صرف په دې چې دوی ورسره همدردي لري. زما خیال دا دی چې دا د ریاست په ضد او د سماج جنگ دے تو کم چې دی سماج کې ادارتی جون غواړي او سو کم چې دی ریاست دستوري جون غواړي دا ټول د پاره دا خبره ډیره لازمی ده. هغه ټول ته په دې دوه سوالونو به هر حال غورم پکار دی، خپل واضح نقطه نظر مخې ته وړل پکار دی.
کله چې مشال ریډیو په دې باب لا د دفاعي چارو تزیه کار ریټایر بریګیډیر صاد محمد خان نه او پختل، نو هغه وویل چې زه نه ګورم چې د بشیر احمد بلور د وژنې وروسته بس بدلون راشي.
فلال خو ما ته داسې اشاره نه ښکاري. زموږ حکومت خو بالکل مفلوج دے تو نہ دی کے اگر قابلیت شتا نہ پکے عزم شتا نہ پکے بصیرت شتا نو دین خدا کا توقع کول ما تخو فی الحال سمخکاری اری ترجیحات چکم دینو اگر دان دی بل لخت چ فوج استخبارات گور اگے پارا افغانستان دی صورت حال دے اگر ولزیات مهم دے بے بنے غیدا سوچ کے جناب مون کنٹرول کو خیر دے کے دے کے سقیمت ادا کی گینو اگر مون ورکو چ افغانستان مون پلان دے پیدا کو چکم زینو کے دا رتحالی زب صدر بہتر دے کے یا صدر لاہ عمل مدرسہ امید ساتما
سراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
د ګل فوراز د روغزو قبایلی سیمې په ډولی سیمه کې د سکرو په یو کان کې د چاودنې لامل اوه مزدوران ووژل شول. دا چې په قبایلی سیمو کې په قانونو کې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره حکومت څه اقدامات کوي او کنه، د دې پوښتنې ځواب زموږ همکار مجید بابر په خپل دې راپور کې د لټولو هڅه کړې ده چې په ګډه به یې واورو.
د پیر پورر د ورغزو قبایلی سیمې په ډولۍ سیمه کې د سکرو په یو کان کې د میتھین ګیس جمع کېدو له امله یوې چاودنې اوه کان کندونکي مزدوران ووژل. دا لومړی ځل نه دی چې په قبایلی سیمو کې د معدنیاتو په قانونو کې دا ډول پېښې رامنځته کېږي. د راپورونو له مخه څو اونۍ مخکې هم په ورغزو کې په یو کان کې د ګیس د چاودنې له امله یو مزدور وژل شوی او یو شمېر نور ژوبل شوي ول. دا چې آیا په قبایلی سیمو کې په قانونو کې د حفاظتي اقداماتو د نشتوالي له وجې دا ډول پېښې رامنځته کېږي او که نور عملونه هم شته، د دې پوښتنې په ځواب آپ کی د قبایلی سیمو لپاره د قانون د ادارې ډایریکټر انجینیر محمد طاهر وای
زمونږ آلریډی زمونږ شته زمونږ ریسکو سینٹر دے ورګوم د ورګزو د پاره دی او هغه کیم کوي په هغه کې هغه هډ کوارټر دی او دا چې کوم دی نړۍ ته سیټل او شي نو دای ودن اور دغه تم رسیدلی دي بلکې دا چې کوم اوسه نه ایکسیډنٹ شي نو دا هم دی ویل ان ټایم رسیدلی او دا ریکوري ډیز باډی تم دی ریکور کړی دي.
انجینیر محمد طاهر زیاته کړه چې دا مهال په زرګونو کان کندونکو په ټولو قبایلی سیمو کې په لسکونو کانونو کې کار کوي.
روټ فاټا او اف ارزم کې سوټ دی کنه د ټولو کې سناس منرلز ته دی چتا کولا دا چتا کرومایت ته چتا کاپر دی چتا مربل دی او شته هر ځای ما جوړ بس زه وایم چې ما جوړ کله کله څنګه مګنیز دی ماربل له پکې دا شان ته په مومند ریجن سای کې ماربل بیسټ ماربل له پکې زیارت کې ورکې نور مې ته مګنیز هم شته پکې دا شان ته چې دری ته لاړ چې اف ار کوارت نو هغه کې کولا مخکې لاړ چې دی اورګزو ته نو هغه کې بیا کولا نور څنګه مو سره شته دی په ماربل هم پکې ملایږي دا شان ته په ساوت او نات وزیرستان کې بیا موږ سره کا پر کرومایت او دا هغه ملایږي نو مدنیات به خیره ډیر زیات په پاتا کې
د قانون پاړه د نړیوال قانون لمخه کان کندون کې به هله کان تکوزیږي چې په قانونو کې د امنیت صحت او حفاظت چارې تر سره شوي وي. انجینیر محمد طاهر نه پوښتنه وکړه چې آیا په قبایلی سیمو کې دغه قوانینو باندې عمل کیږي او کنه، نو هغه وایي
ګوره کوم ګراوند حالات تیر ریلیټی ته چې ته ګورې کنه نو دا بغیر چې روزای کې آرمی د خپل لغه نه پر ځان چې نو دا خو تاسو پته چې پاکستان کې کوم حالات روان دي خاص کر جنسو کې نو هغه کزه تاسو صدا وم چې نه بس مونږه ټای کې سپرویژن کوو دا کې ادا کی دا کوم سپټریټ ویوم کنه ایون دو دا تاسو ګورې چې په سیکنډ کې کوم ماینر دی کولې نو هغه 100% لا امپلیمنټیشن او هغه چې نه پاري ونی شي کېدل چې مزدور په کې دنه خپل مرزا باندې کار کوي بیا کنه او دا ډیلی ویجز مزدورانی دی د خپل فائدې لپاره راکې دی ماینر کې مجبورې کې نه مجبورې خو په خپل ورونو کې اتا.
انجینیر محمد طاهر زیاته کړه چې سمو د مخ کې هم په ورغرو قبایلی سیمه کې دا ډول یو پیښه نه پسې هغه کان د کان کندونکو د ژوند لپاره خطرناک ګرځولې او بند کړای دی او د دې پیښې په اړه هم پلټنې پیل کړې دي.
مجید بابرو د مومند ایجنسی په لکړ سیمه کې آباد لرو زیات شل کلو ته د تیر 15 ورځې راهیسې بجلی بند سوي د چله کباله ولس له یو شمیر ستوندو سره مخ سوي دي. په دې حق لنور حال سیمه څخه د مشال رادیو خبريال راکوي.
د محمود ایجنسی په لکړو تحصیل کې د تیرو 15 ورځو راهسې بجلی بندې شوې چې د ځای ولس په وینا چې د شلو څخه زیات کلي په تیار کې پراته دي. د څخلو د اوبو د ماشومانو سبقونه او د بجلی سره تړلي ټول کارونه په ټپه ولاړ دي. لال رحمان صافي چې د سیمې اوسیدونکي دي مشال ریډیو ته وویل ساپو تحصیل نه
علاوه تحصیل بیزوی ناوګي او تحصیل پنڈیا لئی دویزو علاقو تا بجلی ورکول کی گی کمیونیکیشن کم دا ٹی وی نیوز بغا چی دی آغا خو منقطع دی خو بازی زین را دی چی دا نکار و اکسین چی دی آغام دا بجلی دا نشوالی دا والی زین وقت کی اٹسن کی خو بجلی دا نشوالی دا وجینا یا دا جنریٹر کی دا تیل دا نشوالی دا وجینا نو کمیونیکیشن سسٹم دیر متاثر شده دی.
گلشاہ صافی هم دا لکڑ و سیدون که دی اوائی پسی مکی دا کانو کارخانی هم ولاری دی او لگو زیاد 1500 مزدورا بے روزگار شوی
بجلی خونن شپگم دا کووم او رز چی ورک دا من سار چی خری روانی
د بجلی د بندښت له وجې د اولس په وینا نه خو په موبایل فون کې چارج پاتې شوی او نه ټي وي سیټ یا رادیو اوریدای شي چې د نړۍ له حاله خبرتیا ولري.
زما اصرار نوم دی دکاندار سره او کارخانی او د اوړو مشین او د اوبو موټر هر شی په بجلی ګرځي او د جنیټر خو در سړي وس نه دی چاته وس نه بر کیږي تا که چار ځان سړي کار مار روان کړی دی هم بس نن سبا والا حال دی ور سړی والا چې بس پریشان دی الله فری تنا کیو.
ورستو مو د محکمې وابډا محمد ایجنسی دی او چارواکي سرفراز خان سره خبرې وکړي نو هغه وویل
لکه بجلی چې کم ده نو ښکته نه ډېر سپلای شي باغ نه ډېره زیاته بندیږي که نه او ځینو لکه په غونډه ورځ کې نیمه ګنټه ګنټه بس په غونډه ورځ کې را پرېږدي داسې په شپه کې.
د سرفراز خان په وینا چې هغوی په خپله هم په دفتر کې د بجلی بغیر ناست وي او په بجلی چلیدونکي د سرکاري دفترونو کارونه هم بیخي په ټپه ولاړ دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د خیبر پښتونخوا د سیمه ییزو ژبو د ادارې تر انتظام لاندې د پښتو نصاب جوړولو لس ورځنۍ غونډه په مردان کې پیل شوې ده چې د بیلابیلو سیمو دیرش لیکوالان او ښوونکي برخه پکې اخلي. د یادې غونډې مقصد په خیبر پښتونخوا کې تر دولسم جمعه ته د پښتو معیاري نصاب جوړول دي. په دې اړه نور تفصیل اسرار اتل راکوي.
د خیبر پښتونخوا د ریجنل لینگویج اتارټي د بندوبست لاندې تر دولسم جمعه ته د پښتو نصاب جوړولو لپاره درېمه اهم غونډه په مردان کې شروع شوې ده چې پکې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو دیرش لیکوالان او استادان برخه اخلي. د غونډې د اهدافو په اړه د کریکولم وینګ ایبټ آباد معاون او د پښتو ادبیاتو استاد پروفیسر فضل نصیر مشال ریډیو ته صدا سي وایي. د نصاب جوړونکو ډلې ګډونوال عباسین یوسفزی وایي چې پښتو لازمی مضمون ګرځول یو تاریخي فیصله ده او له یادې غونډې نه به ډېرې ګټورې نتیجې مخې ته راشي. څوک چې مو تر دولسمه د پښتو نصاب په جوړولو او د یادې غونډې پر اهمیت د لیکوال او سیړنکار ډاکټر انیف خلیل سره خبرې وکړي نو دوی وی چې نصابونو کې بدلون د علمی ارتقا لپاره پکار ده نه چې په سیاسي بنیادونو دغه چاره تر سره کړي شي.
زه خو ذاتی طور ډیر مایوس یم په داسې نصابونو جوړولو چې هغه بغیر د ضرورت نه بدلیږي او داسې چې پاره کې تعصب شامل وي او ماما کاکا پکې شامل وي او پاره کې اکرما پروري شامل وي دا نصاب به څنګه زموږ ماشوم تربیت کوي.
د خیبر پښتونخوا تر دولسمه د زده کوونکو لپاره د پښتو د نصاب جوړونکې ډله وایي چې دغه کار ډېر په دلچسپۍ روان دی او د راتلونکي لپاره به یو کوټلی او معیاري نصاب رامنځته کړي. اسرار اتل مشال راډیو پېښور.
په پاکستان کې عمومي انتخاباتو ته لږه موده پاتې ده او ټولو سیاسي ډلو خپل کمپاینونه پیل کړي دي. د رای ورکوونکو لپاره مهم موضوعات کوم دي او آیا په دې وروستیو کې د بدامنیو پیښو په رای پر نتیجو اغیز وکړي او کنه؟ د دې او نورو پوښتنو ځواب د بشیر ګواش په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې پاکستان کې عمومي انتخاباتو ته خواوشا درې میاشتې وخت پاتې دی ټولو سیاسي ګوندونو د رای ورکوونکو د ملاتړ خپلولو لپاره کمپاینونه پیل کړي. څېړونکي وایي چې روان حالات او په ځانګړې توګه د بدامنۍ پیښې د رایو پر نتیجو ژور اغیز کولی شي. د امنیتي چارو کارپوه بریګیډر اسد منیر وایي چې ترهګري د پاکستان او په تیره بیا د پښتنو غټه مسله ده. دغه په نا درې ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا مشر وزیر بشیر بلور او له دې وړاندې د عوامي نېشنل پارټۍ د نورو ګڼو غړو وژل کېدل او قربانۍ ولو وجې به پښتانه دوی ته رای ورکړي.
پښتانه چې پوهې دي هغې سیاسي تور باندې نورو خلکو نه ډېر پوهې دي هغې به نېشنلانو ته ووټ اچوي ماته دومره پته.
د کاسټس آف وار ډاٹ او آر جی په نامه یو ویب سایټ چې جنگونو کې د وژل شوو خلکو شمیرې ساتي لیکي چې له 2004 کال راهیسې پاکستان کې په روانو بدامنیو کې تر 4000 زیات عام وګړي وژل شوي دي. د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپوه خادم حسین وایي چې پاکستان کې د بدامنیو سرچینه وسلوالې ډلې دي او اوس باید خلک فیصله وکړي چې راتلونکو څو کلونو لپاره طالبانو او نورو سخت دریځه وسلوالو سره همدردي لرونکي ګوندونو ته رای ورکړي او که په ځای ترقی پسنده ډلې انتخاب کړي.
زما خیال دی چې راروانو ټول ټاکنو کې به دا سوال خلک خامخا کوي عام اولس به خامخا کوي او دې هر چا نه به کوي چې تاسو ولاړ په کومه غاړه یې لکه په هغه غاړه ولاړ یې کومه غاړه ته چې دغه شر دی شدت دی جنگ دی ترهګري ده او که په هغه غاړه ولاړ یې کومه غاړه ته چې د امن مفکوره دا دی پرمختګ مفکوره ده. نو دا ته پوس خو به خامخا کوي او یقینا چې د دې اثر به په دې وي چې کومې هغه ګوندونه کوم چې د ترهګرۍ یا د انتهاګر سوچ براه راست یا بالواسطه مرسته کوي د هغې په اکثریت ټیک ټاک اثر پروزي. دا امکان ډېر زیات موجود دی.
د پاکستان د سیاسي چارو لاهور میشته کارپو سجاد نصیر وایي چې د امنیت د مسلې ترڅنګ پاکستان کې درغلي یا کرپشن د رای ورکونکو لپاره ډېر اهمیت لري.
Once the elections are announced,
کله چې د انتخاباتو اعلان وشي او د اوسنۍ اسمبلی او حکومت ختم شي نو بیا به یو بې پرې عبوري حکومت جوړیږي. دا به په حالاتو کې تبدیلی راولي. په ټول پاکستان کې ښایي د بدلون حرکت راشي او کېدای شي چې د دې سبب شي چې خلک په روایتي توګه د رای ورکولو پر ځای د خپلې نظریې او سوچ مطابق په راتلونکو انتخاباتو کې رای ورکړي.
د رپورټونو تر مخه د پاکستان الیکشن کمیشن بعد د جنوري په دوهم تاریخ د رای ورکونکو د امنیت لپاره د امنیتی ادارو سره یو مهمه ناسته وکړي چې کېدای شي د ملک په ځینو سیمو کې به د پولیسو ترڅنګ د پوز د خدماتو غوښتنه هم وکړي.
بشیر گواشو چې په پاکستان کې د راتلونکو عامو انتخاباتو په اړه تاسو ته راپور اوروي. وخت د سهار 9 بجې سوی. بوریوال کاکړ به د مهمو خبرونو سرچکی واوروي.
د افغانستان د خوست ښار د زړه هوای ډګر له ختیځ دروازې سره ځانمرګي برید شوی دی چې د لومړنۍ معلوماتو له مخې عام وګړي او سکول ته تلونکي ماشومان پکې ټپي شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د ترهګرو له منځه وړل هغه وخت ممکن دي چې د دوی پټنځایونه ختم کړل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې پخلی کړی دی چې د رواني میاشتې په پیل کې د یونان په ساحل کې په ډوبه شوي کښتۍ کې 20 افغانان هم وژل شوي دي. په مصر کې د ټول پښتني پترڅ کې رایا چونکو په پراخ اکثریت د اسلام پلو ملاتړ لرونکي نوې اساسي قانون منزور کړی دی. ریپورټونه وایي چې د قزاقستان د سرحدي ځواک په هغه لوتکه کې سپاره 20 کسان ټول وژل شوي دي چې د سې شنبې په ورځ د دې هیواد په جنوب کې لوېدلې وه. او د شام د فعالانو په وینا د بشر الاسد د رژیم مخالفینو د ترکی پولې ته نږدې یو ښارګوټی نیولی دی.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې لندیزې بوریوال کاکړ تاسو ته اوروي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان کورنی ورسپانې لوستي دا چې دوه ورسپانو په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړی دی. راځي چې ورته غوښو.
آج روز پنخپل اداری کے لیے کچھ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان ہوتی صوبائی اسمبلی کے د بشیر احمد بلور پا شہادت باندھی اروحات د خراج تحسین وړاندې کولو په موقع چې د کوم حقایق کو ذکر کړي دي هغه یقیناً چې د ټول قام لپاره د سوچ بلنه ده. اداری وړاندې لیکي چې امیر حیدر خان اوتی او ایل چې دوی تر هغه ری په شکل کې د تریخ حقیقت سره مخ دي او د دې مقابله هم کوي. اوس د فیصله وخت راغلی دی او کوم په دې عمل ونکړو نو دا به یو مجرمانه او تاریخی غلطی وی امو با راتلن کی نسلونه چرته هم معاف نکړي. اداریه د امیر حیدر خان هوتی د خلیلی کی چې کتر هغه د پاکستان د آئین امن او د جمهوریت نظام پر ضد یو کېدې شي نو بیا ولی موږ د پاکستان د بقا اسلام د آئین د تحفظ او د جمهوریت او نظام بچ کول د پاره د خیبر نه کراچی پوری ولی یو موټه کېدې نشو نو باید چې د ملک سیاسي او عسکري مشروالي او زیکینی او د امن لپاره یو لار رو باسي. اداریه زیاتی چې یو خوا وزیر اعلی د صوبې د حالاتو پر رڼا کې یو خط زیو کړه او سیاسي او عسکري مشوروالۍ ته د یو والی مشوره ورکړه. نو بل پلو د اطلاعاتو صوبایي وزیر میر افتخار حسین هم دا ویلي دي چې د ټول ملک وجود په خطر کې دی. اداریا اخر کې لیکي چې په موجوده حالاتو کې د دوانو مشرانو خبرې بالکل ټیک دي نو باید چې د پاکستان سیاسي او مذهبي مشوروالۍ په سنجیدګۍ سره غور وکړي او چې د پوځي مشوروالۍ سره کینی او یو غوره لارې راوباسي چې دا ملک د خان جنگي نشی. مشرق ورسپان خپل اداری کی وای چې کسا هم د پیښور په شمول ټوله خیبر پختونخوا کې د لوډ شیډنګ شکایتونو کې ورس په ورځ اضافه کیږي نو دارنګ چترال کې هم په دې سخت جمی کې لوډ شیډنګ ورس په ورځ زیاتیږي. اداری یې لیکي چې چترال ټاون او خوښا علاقو کې د شلو نه 20 غنټو پورې لوډ شیډنګ روان دي او د دې سربیرا کله چې بجلی راشي نو دومره کم وي چې اکثره قیمتي سوزونه وسوځي چې لکه بلې ولس لا نور پریشان شي. اداری وړاندې لیکي چې نواب دا چارواکی بجلی نشی ورکولی نو کم از کم ځان کې دی دومره برداشت خو پیدا کړی چې د لوډ شډنګ په ضد څوک احتجاج کوي چې د هغوی خلاف خو د ترهګری مقدمه نه درج کوي. اداریه اخیری کې لیکي چې دوی هیله لري چې حکومت به دې لړکی نوټس واخلي او دا معامله به زر تر زره ختم کړي چې دارنګ د چترال ولس د ستونزو نه خلاص شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ رسپانډي په خپل مقاله کې د افغانستان د سولې په اړه امید څرګند کړی دی چې وای د طالب مشرانو پر رویه کې اوس لچک راغلی دی. بلخوا یو ایس ای ټوډی رسپانډي په پخوانی او اوسنی وختونو کې پوځیانو ته د ورکړل سوو اسانتیاو موازنه کړې ده چې وای اوس پوځیان کولای شي چې په رخصتیو او اخترونو کې له خپل کورنۍ سره اړیکې ونیسي. د دوړ مقاله مهم ټکی به له ملیحه مرزاده څخه واورو.
واشنگتن پوسټ رسپانډي لیکي په افغانستان کې د سولې په لړ کې یو څه امیدونه ښکاره شوې دي او وجه دا ښایي چې د طالبانو مشران دې نتیجې ته رسیدلي چې له هیواده د امریکایي جنگي ځواکونو د وتلو وروسته رامینځته کېدونکې ممکنه کورنۍ جګړه دوی نشي ګټلې. د رسپانډي په خبره داسې ښکاري چې طالبان په دې پوه شوې دي چې تر 2014 کال وروسته د دوی طاقت کمیدلې شي او زیاتوي دې ته په کتلو سره چې په هیواد کې د امریکا جنگي رول په ختمېدلو دی پاکستانیان دې نتیجې ته رسیدلي دي چې په سرحدي سیمه کې کورنۍ جنگ د دوی په ګټه نه تمامېږي. نو ځکه نه یوازې افغان حکومت بلکې شمالي اتحادیه ته هم مخه کړې ده چې تاجکان یې مشري کوي. رسپانډي لیکي د طالبانو په رویه کې لچک تیر کال د جولای په میاشت د برتانیې د استازو او د طالبانو څلورو لوړپوړو مشرانو ترمنځ په ملاقات کې ولیدل شو. په برتانیا کې په یو رسپانډه کې بیا وویل شو چې په دې خبرو اترو کې طالب مشرانو د القاعده سره په خپل پخوانی تعلق افسوس ښکاره کړ او دا ویل چې ډله به د عمومي معاملې لپاره ډزبندي ته رضاوي. د رسپانډي په خبره طالبانو په افغانستان کې د امریکا اوږدمهاله موجودیت په اړه هم رضامندي ښکاره کړه. رسپانډي لیکي که څه هم په افغانستان کې حالاتو په اړه ډېر امریکایان ناهیلي دي خو په دا وروستیو کې پورته کړل شوي ګامونه دا ښکاره کوي چې د راتلونکي کال لپاره امید لا هم موجود دی. بلخوا یو ایس ای ټوډی رسپانډي لیکي دا په افغانستان کې د عیسائی اختر د چټیانو پر مهال د امریکایي ځواکونو 12 کال دی او دا هغه موقعه ده چې کورنۍ به ورته ډېره یادېږي. خو بیا رسپانډه مخکینی کلونه اوسنی حالات پرتله کوي چې اوس دوی د خپلو کوروالو سره رابطه کولی شي. د رسپانډې په خبره په وړومبي نړیوال جنگ کې د اروپا او امریکا ترمنځ نیخ په نیغه ټلیفوني رابطې نه وې او کاغذ او قلم به هم په اسانه سره نه ملاوېدل. بیا په دویم نړیوال جنگ کې د چټیانو او اخترو په موقع د خطونو او تحفو د لیږلو په لړ کې ډېرې هڅې وشوې. رسپانډه په ویتنام کې د جګړې ذکر کولو سره وایي چې به پکې پوځیانو خپل پیغامونه لیږلو لپاره د ریلونو استعمال کولو او خپل غږ به ریکارډولو. خو نن سبا چې پوځیان کوم سهولتونه لري دا د پخوانی سهولتونو په مقابله کې هیڅ نه دي. په دې لړ کې رسپانډه د لپټاپ، کمپیوټرو، موبایل ټلیفونونو او د سمارټ فون ذکر کوي چې د انټرنیټ له لارې مواصلاتي رابطو لپاره استعمالیږي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا په پاو کم یو لسو بجو، حجرا په 28 منټه کم 2 بجو، ستونزه او سرکار په 1 منټه د پاسا 2 بجو، د مشال تر رڼا لاندې په 28 منټه کم 3 بجو، د نړۍ رنگونه په پاو کم 4 بجو، د کرخې په غاړه په 28 منټه کم 5 بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري د هغو 21 افغانانو مړی به په څو ورځو کې افغانستان ته ولېږل شي چې تیر اونۍ د یونان ساحل ته نږدې په اوبو کې ډوب شوی و. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویان جانان مسازی وایي چې یوناني چارواکو دغه هیواد ته د افغانستان استولي پلاوي ته د افغانانو مړی سپارلی دي. په دې موضوع باندې نور حال اسمت سروان راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې تیره اونۍ یو شت افغان مهاجر د یونان ساحل ته نږدې هغه مهال مړه شوی چې بیړۍ په اوبو کې ډوبه شوه. د دوی بیړۍ چې له ترکیې څخه د یونان په لور حرکت کړی و د دسمبر په 14 د توپانی حواله کبله د سمندر څپو ډوبه کړه. په یونان کې یو افغان ترجمان شهریار خان چې د دغه هیواد له پولیسو سره کار کوي آزادۍ راډیو ته وویل چې د دوی له معلوماتو سره سم په بیړۍ کې نږدې 10 تنه سپارول
په دغه 28 متر 100 کسانو پورې په دې کې دوه ښځې وي، یعنی مور، لور او یو دغه ماشوم درې کلن وو. همدغه شان درې کسان چې عمر یې 43 کال کم وو، باقی ټول غټان وو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی جانان موسازی وویل د یوشتنو افغانانو مړي چې د یونان ساحل ساتونکو له سمندر راایستلی ول په یونان کې افغان مقاماتو ته سپارل شوی دي. موسازی دا هم وویل چې د افغانانو مړي به په څو ورځو کې افغانستان ته ولېشتول شي. په یونان کې افغان ترجمان شهریار خان د پیښې د علت په اړه وویل
د دوی په وینا باندې ډېر سخت طوفانو یو خدا چې باد لگے دو او بل چپی راغلی او بر ننوت کښته دا او بل دا علت خود چې دغه کښته د ماهیګرانو کښته وا دې کښته فقط لس یا پنځلس کسان د وړلو توان لارو خو موږ یې پکې دېرش کسان اچولي وو چې له دوی نه دوه علاوه دوه دانې کپتانانو د کښته چلوونکي وو چې ترکانو یعنی دوه دېرش کسان له دوی سره موږ وو.
شهریار خان د یوې پوښتنې په ځواب کې د مړو د هویت په باب وویل
څه کسان د سارک ولسوالۍ دي او یو دوه کسان چې د هغه د خوږیانو د شیرزاد ولسوالۍ دي د هغوی مړې موږ د دغه خوږیانو د شیرزاد ولسوالۍ د مړي کتنه موږ کوو یعنې دغه هلکان بې باوره دي چې آیا دغه واقعي دغه کس دی که نه ځکه چې مړو خپل حالت اصلي حالت له لاسه ورکړی دی ډېر بدل شوي
هم غراز چه شهریار خان وویل د دې پیشی یوازینی ژوندی پاتې شوی افغان مرتضی محمدی هم آزادی رادیو ته وویل چې د کب نیونې لپاره دا ځانګړې بیړۍ د لسو یا پنځلسو تنو لپاره وه. د ده په وینا په وژل شوو کسانو کې ماشومان او ښځې هم شاملې وې.
اسمت ساروانو چې په یونان کې د ډوبی سوي کښتۍ حال درکوي چې یو شت افغانان هم پکې مړه سوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه ښځه چې د کابل د امنیه په قمندانۍ کې یو امریکایي سلاکار په ډزو وواژه ایراني ثابته سوي. د وزارت وایي صدیق صدیقي تېره ورځ خبریالانو ته وویل چې تحقیقات تر اوسه دا ښیي چې نوموړی نفسیاتي ستونزې لري او دغه حمله یو فردي عمل و. په دې اړه نور جزئیات د احمد زبیر ژمن په راپور کې واوري.
افغان پولیس تاییدوي چې د کابل په امنی قمندانۍ کې په یو امریکایي سلاکار حمله کوونکي ایرانۍ وګړي او د تهران اوسیدونکي ده چې د تیرو پنځو کلونو راهیسې د افغانستان په پولیسو کې کار کړی دی. د کورنیو چارو د وزارت وایند صدیق صدیقي خبریالانو ته وویل نوموړي مخکې لیدی چې د کورنیو چارو د وزارت د جندر په ریاست کې دنده ترسره کړي. د کابل په یوې امنیتي حوزې او امنی قمندانۍ کې هم د افغان پولیسو په توګه دندې ترسره کړي دي. هغه وویل دېرش کلنه نرګس له یو افغان سره د واده کولو نه وروسته شاوخوا لس کاله مخکې افغانستان ته راغلې او د خپل میړه په مرسته په غیر قانوني توګه د افغانستان تذکره اخیستې.
دا ښځه د ایران تبعه ده. هغه اسناد چې پولیسو ترلاسه کړي تاسو یې پاسپورټ وینئ د ایران تابعیت لري چې له یو افغان سره یې واده کړی چې د خپل میړه په ضمانت په غیر قانوني توګه د افغانستان تذکره اخیستې ده او په پولیسو کې شامله شوې.
صدیقي وویل د پولیسو تحقیقات تر اوسه پورې دا ښیي چې نوموړي رواني ستونزې لري. هغه وویل دغه ښځه یو ځلې د افغان پولیسو په ډله کې مصر ته استول شوې وه چې له هغې مرجع څخه هم د نوموړي د رواني ستونزو تایید شوی دی. د کورنیو چارو د وزارت ویاند وویل لومړنۍ څېړنې ښیي چې دا حمله د فردي انګیزې له مخې شوې خو صدیقي زیاته کړه د پیښې نور عوامل په ډاډه زړه نشي ردولی او د پیښې د انګیزې په اړه باید لا ډېر تحقیقات وشي. د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي څېړنو مشر جنرال ظاهر خبریالانو ته وویل نرګس په تحقیقاتو کې ویلي لومړی غوښتل پر کوم افغاني چارواکي حمله وکړي.
دا د خپلو تحقیقاتو په لړ کې وایي چې ما هسې غوښتل دا کار وکړم او ما نیت درلود چې د امنیه قمندان د امنیه قمندانۍ جنایي رئیس والی یا کوم بل مهم کس ووژنم. له رواني پلوه هم ستونزې لري. ورته ومې ویل چې ولې دې دا کار وکړ. ویل یې بس له ژوند نه مې زړه تنګ شوی و. غوښتل مې یو کار وکړم چې بل اخره مې همدا کار وکړ.
نوموړي وویل د دې ښځې میړه چې خپله هم په پولیسو کې دنده لري د دې لپاره نیول شوی چې ولې خپلې ایرانۍ مېرمنې ته په غیر قانوني توګه تذکره اخیستې او د کابل د امنیه قمندانۍ له دوو ساتونکو څخه هم په دنده کې د غفلت له امله تحقیقات پیل شوي دي. که څه هم افغان چارواکي وایي د دوشنبې په ورځ پر امریکایي سلاحکار حمله کوونکي پولیسا رواني ستونزې لري خو د دې حملې د انګیزې په اړه بېلابېلې پوښتنې راپورته شوې دي. ځینې وایي که یې رواني ستونزې لرلې نو بیا ولې د کورنیو چارو له وزارت څخه د کابل د امنیې قمندانۍ ودانۍ ته ځي او هلته یو مشخص هدف په نښه کوي. په عین حال کې افغان چارواکي مني چې د سیمې ځینې استخباراتي کړۍ او وسلوال مخالفین هڅه کوي د ناټو لخوا د افغان ځواکونو د روزنې په مخ کې خنډونه رامنځته کړي.
اوس د میرمنو په اړه ځانګړي ونې خبرونه په لوښا ورېدو ته تاسو پام راګرځوم. د خبرونه تاسو لپاره فرخنده وزیر جوړ کړی چې تاسو یې د هرې چهارشنبې شروع پورت اوریدلی شئ.
پهر کور کې د چا لور د چا خور د چا مور دا
او د چا د زړه ټکور دا
داسې ولې بیا راګیره په دې اور دا د رسمونو او رواجونو په جالونو
تا تھڑلی ما تھڑلی کور په کور دا
نن یې واور په دې غک کې چې کوي کمې پښتنې حملتان حملمان راته غک کې د اګرانا
بلوشا
اوریدونکو په پلوشه کې مو زفرخنده وزیر هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې به واورئ د خیبر پښتونخوا او فاټا د لسم جماعت نتیجې ښایي. د سکولونو د تباه کېدو باوجود انجونو په تعلیم کې لوړ پوزیشنونه ترلاسه کړل.
موږ ډېر خوشاله شو چې نو لکه سکولونه شروع کړل. په موږ باندې ډېر پابندیانې وي طالبان هیڅ سکول ته ونه ځي. موږ ډېر زیات خفه وو. زموږ سکولونه وران شوي وو.
دا چې د ښځو لپاره کار کوونکي ادارې تر څومره حده پورې خپل کار کې کامیاب شوي
خبرې بسی دي چې هغه موږ اهداف کړي دي. خو زموږ اصل هدف کې دی هغه د خلکو پر رویو کې تبدیلی.
او د هندي فلمونو د پیژندل شوي هنرمندي پریتی زینتا د ژوند او فن حال چوری چوری چوکې چوکې د ټولو اول رازو د ریپورت ته انټر پرېس سرویس خبري دار وايي. سکه د لسم جماعت نتیجو ښکاری جنکو طالب وسوال الله ماته ورکړه. په دغه نتیجو کې جنکو نه یوازې په پیښور بورډ بلکې په ملکن ډیویژن او په قبایلی علاقو کې هم د ټاپ پوزیشنونه ترلاسه کړي دي. په 2009 کال کې چې کله په سوات کې د وسوالو طالبانو خلاف پوځي عملیات پیل شول او خلکو کړي وکړي نو په دغه دوران تعلیم ته هم ډېر زیانونه ورسېدل. په سیمه کې یو شمېر سکولونه په بمونو تباه کړل شول چې زیاتره پکې د انجونو وو. په فاټا او خیبر پښتونخوا کې په 13 کلونو کې څه ناڅه 200 سکولونه د وسوالو لخوا تباه شوي دي. په ملکن ډیویژن کې د 2008 او 2009 کلونو ترمنځ 101 سکولونه تباه کړل شوي دي چې پکې 113 د انجونو سکولونه شامل دي. په ملکن ډیویژن کې سکهل په لسم جماعت کې په شلو کې اولنی لس پوزیشنونه جنو ترلاسه کړي دي چې دا ښکار کوي دوی قسم رحم په 13 کلونو کې د سکولونو نه په زور منع کړل شوي. خو د لسم اوسنۍ نتیجې ښایي چې دوی تر هر چا زیات په تعلیم کې ښې نتیجې ښودلی شي. په سوات کې د مشال همکار نیاز احمد خان سره په خبرو کې یو واسطه کوونکی وایي دوی اوس په سکولونو کې خپلې تعلیمي او غیر تعلیمي هلې ځلې پیل کړي او ډېرې خوشاله دي.
او زه په 10th روز کلاس کې سبق کوم او نن پروګرام د سپورتس لپاره کې موږ راغلي. نن ډېر چنکو نیشنل انتم هم ملګری مې ناتنه او ډېر زیات خپل ایونټس موږ ډېر خوشاله شو چې نو لکه سکول نه شروع کړل. موږ باندې ډېر پابندیانې وي طالبان هیڅ سکول ته ونه ځي. موږ ډېر زیات خفه وو. زموږ سکولونه وران شوو او بیا هفته پاک موږ هم وکړو زموږ سکولونه کلاو شو. موږ ډېر خوشاله چې سکول ته راځو.
اخوا په قبایلی سیمه کې حکومت وايي کوشش کوي د تعلیم د ښه کولو لپاره ټول ضروري ګامونه پورته کړي. د فاټا د تعلیم د محکمې ډایرکټر فضل منان مشال ریډیو ته وايي د پخوا په نسبت اوس په قبایلی سیمه کې د نجونو د تعلیم شراب هلوړی دو ده.
زمونږ موجوده شمیر واقعي چې په سخت کال دوه لکو ته رسېدلې دي. په دې کې د پرایمري نه والا د کالج لیول پورې ماشومان ځینې کې شامل دي. د حکومت هلې ځلې دا دي چې مونږ په دې فاټا کې کالجونه دي که سکولونه دي دا د دې موجوده حالاتو په دې باندې سمیه کې ټوشر ډېر نه دي شوي. ځکه چې کوم ځای کې زمونږ سکولونه ته زیان رسي نو مونږ هغه ماشومان دا ځای نه راوچت کو بل ته سره د استادانو بوځي نو د هغوی تعلیمي
د قبایلی ښځو د پرمختګ لپاره د کارکوونکي ادارې مشره ډاکټر بیگم جان بیا وایي په فاټا کې اوس هم د امنیت وضع خرابه ده او نجونې نشي کولی خپل سکولونو ته لاړ شي.
چې د کوم وخت نه په دې قبایلی سیمو کې حالات ګډوډ شوي دي.
د قبایلی سیمو زیاتر اوس باجوړ کې خلک واپس تللی دي، داسې مومندو کې زیاتر خلک شته، زیاتر نشتا، یعنی مطلب ایجوکیشن په لحاظ سره دي نو کو وایم داسې په خیبر ایجنسیونو سره، داسې کورما اورکځیونو سره، داسې نارت نیسا د څوک دا په سیټل ایریا کې دی سبق وایي د سیټل ایریا تعداد کدی یعنی شمارلې هغه ځته نشمولې لکه څنګه چې د څوک نه خلک را ایډی پی شوی دي ټول دی خان کې کراچۍ کې او ټانګ کې دې سیټل ایریا سکولونو کې سبق وایي او بر په ساوت کې سکولونه د جنکو سبق نشتا نه وایي نه منلو خبره ده. داس نارت وزیرستان کې د یرې د حالات د خرابېدو په وجه باندې سکول به وي زدانه وایم دا خو پخوا باندې ګو سکولونه کافي وو، یعنی سکول به و په کې څه به و نه، یعنی چې کله حالات ښه وو د نن ۱۹۹۳ ۹۴ یو خبره وه چې مشرف ګورمنټ کې ډېر زیات فاټا جنکو کې راغلی بالکل متفق نہیں چمرا تعداد قبائلی سیموں کے دول لکھا جنا کہ قبائلی سیموں کے سبق ہوئی مجھے سرز اتفاق نہ کرو دنیا دے دا دے چی طول دنیا تا معلوم دا چې قبایلی سیمه د جنگ لړۍ ده، یعنی یو داسې باونډری ده چې افغانستان او د پاکستان په سرحد پراته ده، ټوپک د قبایل په اوږه پروت دی، هغه ټوپک ډزېږي، هغه ټوپک د ډزېدو په وجه باندې په قبایلي سیمو کې په ایجوکیشن باندې ډېر بد اثر پرېوتی دی، ایون په سیاست محکمہ باندې پرېوتی دی، ایون په ډیولپمنټ باندې پرېوتی دی، یعنی دا دنه پټه دونکو خبرې دي.
انټرپرایز سرویس خبری ایجنسی د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د وزیر میا افتخار حسین د خلیلی کی چوای د لسم جمعات نتیجو سرګندګی چې عام خلکو د جنونو د تعلیم پر ضد د طالبانو کمپاین یو مخرت کړی دی. اجانس د سواد بورډ د لسم جمعات په امتحان کې په دویم نمبر راغلی د فرزانه بیبی لخلیلی کی چوای تعلیم په لور د وسوالو طالبانو د مخالفت لکبله دا یو نیم کال همدغه سی په کور خوشی ناسته و، خو په 2009 کال کې د وسوالو لمات وروسته خپل سبق ته زور ورک او غواړي چې ډاکټر شي او د خپل سیمې د خلکو خدمت وکړي. اجانس لیکي په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د خوانده خزو چې اوسطن شری په ترتیب سره ولس او درې سلويختا کده ټول پاکستان له هغه سره چې آتش پېته د مقابله وشي، نو د سواد او د مردان د سکولونو د امتحانونو نتیجې د یو ډراماتیک بدلون په توګه مخې ته راغلي دي. انټرپرایز سرویس خبری ادارا په خبر کې د سکولونو د امتحانونو د کنټرول د ادارې د یو مشر اسلام الدین لخلیلی کی چې وای په قبایلی سیمو کې هغه چا چې وسی لرلو یوازې د خپل بچو د تعلیم په غرض د جګړه ځپلو سیمو نه پېښور یا نورو آرام ځایونو ته کډه شوي دي، او زیاتوي دا هغه فکر ردوي چې ګینې پښتانه د ښځو د زده کړو خلاف دي، بلکې دوی د سړو په مقابل کې د نجونو په تعلیم زیات پیسې لګوي. د مردان جمیله بیگم چې د لسم جمعات په امتحان کې دریم نمبر ترلاسه کړی وای دا غواړي د پولیسو ځواک ته ولاړه شي او د سکولونو د تباه کوونکو وسوالو مخه ونیسي. په پاکستان او په خاص توګه په خیبر پختونخوا فاټا کې د ښځو د حقونو او خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي ادارې وایي چې د ترهګرۍ او د رواجونو د زوړ نظام له وجې دوی ته کار کول ګران شوي دي، او ځکه خپل ټاکل شوو هدفونو ترلاسه کولو کې ناکامه دي. د دې رپورټ تفصیل زموږ د همکارې انیسا اجمل لاورو.
په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ښځو د حقونو او خیر ښېګڼې لپاره دا وخت یو شمېر سرکاري او غیر سرکاري ادارې کار کوي چې مقصد یې د ښځو تحفظ یقیني کول، د تعلیم او صحت لپاره بنیادی سهولتونه ورکول او په ټولنه کې د خپلو حقونو نه خبرول دي. د مختلفو ادارو تر مخه لا تر اوسه پورې په خیبر پختونخوا او فاټا کې په دې لړ کې ډېر لږ پرمختګ کړی دی. دی نېشنل کمیشن آن د سټیټس آف وومن یا د ښځو د وظیفه اړه کمی اداره وایي
وایي د پاکستان د نورو برخو په شان په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې هم د ښځو د پرمختګ او خیر ښېګڼې لپاره مبارزې خوروانې دي، خو د ادارو لخوا ټاکل شوي هدفونه تر اوسه نه دي ترلاسه شوي. د دې کمیشن مشره انیس هارون په دې اړه مشال ریډیو ته وایي:
زما
په خیال یو اداره هم دا دعوه نشي کولی چې هغوی خپل اهداف پوره کړي دي، خو دا ضرور ویلی شو چې هغوی د دې هدفونو پوره کولو لپاره کوششونه کوي. کمیشن چې د حکومت یو اداره ده، په دریو کلونو کې شپږ قوانین منظور کړل، خو اوس د دې قوانینو عملي کول یوه مسله ده، او د دې لپاره قوانین نافذ کوونکو ادارو او نورو لپاره کار دي چې په دې اړه څه کار وکړي، بیا به څه نتیجې موږ ترلاسه کولی شو. بلخوا د خیبر پختونخوا او د فاټا لپاره د اورت فاونډیشن یو کارکوونکی سایما منیر وایي: د ښځو لپاره په دوو مرحلو کې کارونه روان دي. په یوه مرحله کې د ښځو د حقونو په اړه، او په بله کې د ښځو د خیر ښېګڼې یعنی د تعلیم، صحت او دغسې د ژوند د نورو سهولتونو په اړه کارونه کیږي. خو دا وخت په خیبر پختونخوا او فاټا کې د ښځو د حقونو په اړه خو د ټولنې په سوچ کې لږ ډېر بدلون راغلی دی، او په دې لړ کې څه ناڅه پرمختګ هم ترلاسه شوی دی، خو د خیر ښېګڼې په کارونو کې ادارې خپلو اهدافو ته نه دي رسیدلي.
اوس که تاسو وایئ که هغه ویلفیر ارګنایزیشن یا هغه چې د صرف د ښېګڼې لپاره کار کوي، د هغوی اهداف چې دي یا اهداف حاصل کړي دي او نه لږ ډېر مو مطلب کو د رائټ بیس ارګنایزیشن خبره کوي، نو دلته بیا هم څه لږ ډېر مو داسې اهداف حاصل شوي. لکه چې څنګه قانون سازي کې تبدیلی راغلې ده، د سیاسي پارټو خپل منشور کې څه نسل تبدیلی راوړې ده، خو سو پورې چې د ویلفیر خبره ده، نو هغه پرابلم دی کې دا چې هغه خو زمونږ پورا معاشي ډانچه هغه دومره خرابه شوې ده. سټیټ په حق لګورې نو څه ځینې خبرې بسې دي چې هغه مونږ اهداف کړي دي، خو زمونږ اصل هدف کې دی هغه د خلکو په رویو کې تبدیلی.
د ښځو په اړه د خلکو په رویو کې د بدلون راوستو په هکله سایما منیر وایي: د پښتنو زوړ نظام چې د ښځو لپاره پکې ډېر سخت رواجونه او دودونه وو، د هغې له وجې دوی اوس په خپل مقصد کې نه بریالي کیږي.
زه چې کله د رویو تبدیلي خبره کوم، کومزه بنیادي طور باندې خبره کوم، د هغه سیستم چې چېرته دا ټولې رویې جوړ شوي دي، چې دا یو ډېر زوړ نظام دی. دا زموږ رسم، روایات، زموږ د کلتور، د هر څه دی کې راځي چې هغه مضبوط کوي دا نظام. کوم چې دا دې ټایم دې حالات داسې شوي دي، غربت، امن امان مسله، دا د پاور یا د بجلی مسله، دا ټول مسلې چې دي دا دې ټایم دې ژوند کې دونه زیات شوي دي که نه، یو رویې ته ګوري هغه بنیادي طور ته دا ټول رویه چې دي پاکستان کې تشدد چې دی هغه سیوا کوي. د ښځو حالات ټیکولو دپاره ډېر ضروري دی چې دا اوس موږ دلته خپل ریاست کې دننه خپل حالات ښي، هغې سره به زموږ رویو کې تبدیلي به لږ په اسانه راځي.
په خیبر پختونخوا فاټا کې د ښځو لپاره کار کوونکي د سبیرا ادارې مشره نورزیا فریدی وایي: د ترهګرۍ او نامنې له وجې د ښځو لپاره کار کوونکي ادارو ته په قبایلي سیمو کې اوس کار کول ګران شوي دي، خو تر ډېره حده د دې ادارو د کارونو له وجې د ښځو د حقونو په اړه د ټولنې په سوچ کې ښه بدلون هم راغلی دی.
خلکو مائنډ هم چینج شوی او هغه بالکل ښه پازیټیو ریسپانس دا اوسي، لکه فیمیل دپاره هم څه کېږي نو دا ښه دي، او داسې هیڅ قسمه خبره نه دا اوس کې کوم حالات دي، نو هغه هیڅ نشي ویلی چې دا څوک کوي داسې اول یې کوي، لکه دې باندې هغه څه ډیپینډ کوي نو چینج راغلی دی.
نورزیا افریدی وایي: دا وخت نه صرف پاکستان کې بلکې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم د ښځو د حقونو او د خیر ښېګڼې لپاره کار کوونکې ادارې د خپلو هدفونو په ترلاسه کولو کې ناکامه دي.
لیکن میں ایک ایسے شخص کو جانتی ہوں امی، جو میرے لیے ہنستے ہنستے اپنی جان دے دے، ایسا شخص جسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں پاکستانی ہوں اور وہ ایک ہندوستانی.
دا پریتی زنٹا دا چې زیاتره خلک یې په ڈمپل گرل هم پیژني، او خندا یې ډیره خوښیږي. د هندی فلمی صنعت یو ښایسته او تکړه هنرمند ده. دا فلم کل هو نه هونه ډیره مشهورتیا ترلاسه کړه چې په 2003 کال کې ریلیز شوی و. د شاهرخ خان په مقابل کې کار کړی و، او په دغه فلم کې نینا نوم و. له هغې وروسته د پریټی یو بل کامیاب فلم ویرزارا و چې د پاکستان او هند په تعلقاتو جوړ شوی و، چې دې بکې د یوې پاکستانی جینۍ زارا رول لوبولی و. د هغه د فلمی کیریئر ته ټولو کامیاب فلم ګڼل کیږي او په خپل پریتی هم دغه د خپل کیریئر یو ښه فلم ګڼي. د پریتی زنټا لومړنی فلم دل سه وو چې په 1998 کال کې ریلیز شوی وو. هغه په 10 جنوري 1950 کال کې په شملا کې زیږیدلې وه چې په 13 میاشت کې د 10 کال شوه او په کریمینل سایکالوجي کې سبق ویلې. پریتی دوا ورونه لري او پلار یې په پاوس کې وو چې په یو اکسیډنټ کې مړ شو. هغه د یوې راجپوت کورنۍ سره تعلق لري. پریتی د خپل کار له وجې یو شمیر ایوارډونه هم حاصل کړي دي او په یو کینیډین فلم هیون آن ارت کې هم کار کړی. هغې د بی بی سی نیوز آن لائن لپاره لیکل هم کړي دي. د هغې په کامیابه فلمونو کې سولجر، هر دل جو پیار کرے گا، دل چاہتا ہے، دل ہے تمہارا، کرش، کل ہو نہ ہو، ویر زارا او سلام نمستے شامل دی. پریتی زنٹا وادنه دے کھڑے او د انڈین پریمیئر لیگ د کرکٹ ٹیم کنگز پنجاب شریک ملکیت لري. پریتی وائی دا د کرکٹ ډیر شوقین ده. داواد دی اونۍ پلوشا چې تاسو واوري دا ظفر خان دا وزیر درنه اجازه غواړم. د ځان ډیر خیال ساتي او د الله په امان.
دا مشال ریډیو ده.